وخت افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافي اوازی اوریدلی شئ. نور یاس نوری یم او د خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ولسي جرګې وزیران ته د عدم اعتماد د رایو په ترڅ کې نن یو وزیر رد او دوه یې تایید کړل. دغه راز دا مسله چې آیا د ولسي جرګې دغه اقدام له قانون سره په ټکر کې دی، د حقوقي چارو له یو کارپو سره مو انڅېړلې ده. په ځینو نورو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان حکومت په پام کې لري د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په اړه رسمي غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار کتلی دي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستان وایي وسرتیری تیر شپه په کشمیر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. د عراق په مرکزي سیمه عین التمر کې نن یو ځانوژونکي حملې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د سات مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایه د افغانستان ولسی جرګې د خار جوړونې او عدلي وزیرانو ته په غیابت کې د باور رایه ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیر یې سلبي صلاحیت کړه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استیزا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې، او د بې سرحد خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استیزا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. د ولسمشر د وین مرستیال د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل که څه هم ولسمشر د وزیرانو د استیزا لپاره خپلې اندېښنې له وکیلانو سره شریکې کړې وي، خو اوس دغه قضیه سترې محکمې ته راجع شوې ده.
حکومت د وزیرانو د استیزا مسله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. موږ منتظر دي ته شي ستره محکمه په قانوني لحاظ دا تفسیر کوي او د پریکړو په وړاندې باندې هیڅوک نشي درېدلی.
د افغانستان د سترې محکمې مسؤلین بیا وایي چې تر اوسه د وزیرانو د استیزا موضوع دوی ته نه ده استول شوې. د افغانستان ولسی جرګې د خار جوړونې او عدلي وزیرانو ته په غیاب کې د باور رای ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیر صلاحیت کړه. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې 202 وکیلانو رای وکارولې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې د رای نتایج داسې اعلان کړل.
متاسفانه وزیر صاحب تحصیلات عالی خوښنی سره چې د لوړو زده کړو وزارت وزیر د 101 رد رایو په اخیستلو سره سلبي صلاحیت شو، او موږ له جمهوریت ریاست څخه غواړو چې د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوې کاندید ولسی جرګې ته ورپیژنې.
د افغانستان د لوړ زده کړو د وزیر فریدی مومند په ګډون ولسی جرګې په تیرو درې ورځو کې شپږ وزیران سلب اعتماد کړي. ولما ورځې د بهرنیو چارو فواید امی او د کار او ټولنیزو چارو وزیران او پرونی د پوهنې او ترانسپورت وزیران په غیاب کې سلب اعتماد کړل، خو د مالیه وزیر ته برات ورکړ. چارواکي وایي هغه انتحاري حمله کوونکی چې د بګرام په هوایي ډګر کې سلور امریکایان وژل د طالبانو یو پخوانی غړی و چې د غلطۍ کار کوه. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدسی وایي انتحاري حمله کوونکی قاري عنایت الله نومیده او د دغه ولسوالۍ د لغمانی سیمې اوسیدونکی و چې په 2008 میلادي کال کې د سولې له بهیر سره یوځای شوی و. پینټاګون تر دې وړاندې د سلور امریکایانو د وژل کېدو او د 14 نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د بګرام په هوایي ډګر کې د حمله د شنبه په ورځ شوې و. او د بې سرحد خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د برخې مسؤول رضا موینی نن په کابل کې یوې ناستې ته وویل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او شته ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید یو سراسري کمپاین پیل شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نئی د معلوماتو له مخې د 13 کلونو په پرتله سکل د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې ثبت شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. پاکستان وی و سرتیری په کشمیر کې د هندي ځواکونو په دزو کې وشل شوې دي. د پاکستان پوځوي دا سرتیری تیر شپه په بهیم منبر سیمه کې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرخې ته نږدې ده وشل شوې دي. هند او پاکستان دواړه په دې وروستیو کې پر یو بل تور لګوي چې په کشمیر کې پارونکي ګامونه اخلي. پاکستان وایي پوځیانو د تیر شپې د برید په ځواب کې پر هندي لوري هم ډزې وکړې. د عراق په مرکزی سیمه عین التمر کې نن یوې ځان وژونکي حملې لږ تر لږه شپږ کسان وشل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي ځان وژونکي هغه مهال ځان منفجر کړ چې امنیتي ځواکونو یې پنځه ملګري ووژل او د محاصره کړ. عین التمر سیمه د شیاګانو له سپېڅلي ښار کربلا څخه شاوخوا 50 کیلومتره لرې پرته ده. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د سوریه په شمال کې د یو تازه هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. که څه هم د سوریه په حلب ښار روسي او د سوریه جنگي الوتکې بریدونه کوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا هوایي حمله چا کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریه د کورنۍ جګړې له امله چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوه، تر اوسه پورې شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي. دغه راز 2 میلیونه سوریان له هېواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. د مالدووا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سوسیال ګوند مشر روسي پلوه ایګور دودون د مایا ساندو پر وړاندې چې د اروپا پلوي کوي بریالی شوی دی. دودون له انتخابېدو وروسته ژمنه وکړه چې د مالدووا د ټولو خلکو ولسمشر به وي. نوموړي د ولسمشرۍ د دوهم دور په انتخاباتو کې چې د پاسه 250 په سلو کې رای ګټلې دي. د مالدووا د لیبرال ګوند مشرې مایا ساندو چې د اروپا د سیاستونو ملاتړ کوي، د انتخاباتو د کمیسون د چارواکو د استعفا غوښتنه کړې او ادعا کوي چې انتخابات په سمه توګه نه دي ترسره شوي. نوموړي ویلي چې د انتخاباتو د ناسم بهیر له امله زیات شمېر کسان نه دي توانېدلي چې خپلې رایې ورکړي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګرینی وایي که د امریکا د نوې ادارې دریځ بدل هم شي، د روسیې پر وړاندې به د دې ټولنې تګلاره تغییر نه شي. نوموړي وویل اروپایي ټولنه د روسیې لخوا د کریما د الحاق په اړه اصولي دریځ لري چې هیڅکله به بدل نه شي. موګرینی وویل دا بله خبره ده چې د ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه شاید تګلاره تغییر ومومي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د روسیې د جمهور رئیس ستاینې داسې اندېښنې پیدا کړې چې ګواکې واشنګټن د مسکو پر وړاندې خپله اوسنۍ تګلاره بدلوي او یا کېدای شي پر روسیې اقتصادي بندیزونه هم کم کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې ولسی جرګې وزیرانو ته د عدم اعتماد د رایو په ترڅ کې نن یو وزیر رد او دوه وزیران تایید کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرحیف ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې سلب اعتماد شوی وزیر پر ځای وړ کس د باور رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي.
ریاست جمهوری و رهبری حکومت خواهش میکنیم که و کاندید محترم به خاطر ایراد کرسی وزارت تحصیلات عالی به خاطر کسب رای اعتماد و ولسی به معرفی بگیرند.
جمهوری ریاست به وایده وزیرانو د عدم اعتماد مسله د تفسیر لپاره ستره محکمه ته وړاندې کړ. خو آیا ولسمشر له حقوقي پلوه دا صلاحیت لري چې د ولسی جرګې دغه اقدام په وړاندې ودرېږي؟
دا چې وزیران خپل نه پرېږدي چې ولسی جرګې ته لاړ شي، په دې باندې مسجد مخالف دی. اساسي قانون دی، جمهور رئیس د 18مې ماده د اساسي قانون پر بنا ولسی جرګې او د افغانستان خلکو ته مسؤل دی.
افغان چارواکي وایي هغه ځان وژونکي چې په بګرام پوځي اډه کې څلور امریکایانو وژل طالبانو پخوانی غړی و. د افغانستان حکومت په پام کې لري د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لسته څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په اړه رسمي غوښتنه وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. یو کلی زرغګونه ډراما او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. راسو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن ولسی جرګې د عدلي ښار جوړولو او لوړو زده کړو وزیرانو ته د دوی په غیاب کې د عدم اعتماد رایې ګیري ترسره کړه چې د لوړو زده کړو وزیر رد او دوه نور وزیران تایید کړل. د ولسی جرګې دغه اقدام په وړاندې د مخالفت په ترڅ کې نن هم دغه وزیران ولسی جرګې ته نه ورغلي. ولسی جرګې تېره ورځ هم درې وزیرانو ته د هغوی په غیاب کې د عدم اعتماد رایې ګیري ترسره کړه چې د پوهنې او ترانسپورټ وزیران سلب اعتماد کړل، خو د مالي وزیر ته یې برات ورکړ. ولسی جرګې دغه راز وړ مورځ بهرنۍ او چارو فواید میاو د کار او ټولنیز چارو وزیران هم رد کړیو. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن له حکومت غوښتل چې د سلب اعتماد شوی وزیر پر ځای وړ کس د باور رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته اور معرفي کړي. خو د افغانستان د ارګ مڼۍ وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استضاع او د هغوی د سلب اعتماد موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده، مخکې له دې چې په دې اړه د حقوقي چارو له یوه کارپوه سره مرکه درته خبره کړو. زو کابل ته او د ولسی جرګې د نننۍ رایګیري په اړه به نور تفصیل د ازادي راډیو له خبریال رحمت الله افغان څخه واورو.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د عدلي وزیر عبدالبصیر انور، د ښاري پراختیا وزیر سید سادات منصور نادری او د لوړو زده کړو وزیر فرید مومن استضاع کړل، خو یاد وزیران د جرګې غونډې ته حاضر نه سول. له ایجنډا سره سم ولسی جرګې غیر حاضر وکیلانو ته د باور او عدم اعتماد رایو د صندوقونو د کیښودلو پریکړه وکړه. د ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ په غونډه کې 202 وکیلانو رایه وکارولې چې اکثریت د رایو 118 کېدلې، چې د عدلي وزیر او ښاري پراختیا وزیران وتوانېدل چې د رایو اکثریت ترلاسه کړي، خو د لوړو زده کړو وزیر فریده مومن ونه توانېدله چې د وزیرانو باور خپل کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې:
متاسفانه وزیر صاحب تحصیلات عالی
با خوشنۍ سره چې د لوړو زده کړو وزارت وزیر د 111 رد رایو په اخیستلو سره سلبي صلاحیت شو، او موږ له جمهوری ریاست څخه غواړو چې د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوی کاندید ولسی جرګې ته ورپیژني.
د انکشافي بودیجې د نه مصرف له امله د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځ ولسی جرګې شپږ وزیرانو ته د رایو صندوقونه ایښي وو چې یوازې د مالی وزیر وتوانېد چې د وکیلانو باور خپل کړي. جمهوري ریاست د وزیرانو په سلبي اعتماد ناخوښه دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې له سترې محکمې د وضاحت غوښتنه کړې. بلخوا د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د وزیرانو د استضاع په اړه هم تاوده بحثونه وسول. ځینو وکیلانو استدلال کوو چې اوسنی وضعیت دا نه جلبوي چې وزیران د سلبي صلاحیت سي، خو یو شمېر نورو بیا د ولسی جرګې په صلاحیتونو ټینګار کاو او د استضاع پریکړې پر ځای بلله. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د هیواد روانو حالاتو ته په کتو د وکیلانو ترمنځ داسې ذهنیت موجود دی چې وړ وزیرانو ته به د باور رای ورکوي.
یو علت همدغه و چې وکسبان په دې فکر وشو چې موږ باید یو وزیران چې ولتیا لري دا باید وساتي چې د سوی زموږ کابینه فنی شي او زموږ نور بحران ته مخامخ شي. نو په دې فکر کې یو هم انشاءالله زه امید لرم چې دغه آینده ورځو کې موږ شو کولی شي زیاتره وزیر صاحبان وساتي شي او کومه کې وزیر صاحبان احیانا ډېره کمکاري ولري نو هغه بیا سل و سل شي.
ټاکل شوی ده چې ولسی جرګه د سه شنبې په ورځ د کرنې، مخابراتو، اوبو او انرژي او د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیران د استضاع لپاره ولسی جرګې ته وروغواړي. بله نوریاس نوری صاحب.
بله افغان صاحب، له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیږو، لکه څنګه چې مو واورېدل نن ولسی جرګې د عدلي ښار جوړولو او لوړو زده کړو وزیران ته د دوی په غیاب کې د عدم اعتماد رایه ګیري ترسره کړه چې د لوړو زده کړو وزیر رد او دوه نور وزیران یې انتهایید کړل. ارک بیا وایي چې د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استضاع موضوع د استضاع او د غرض د عدم اعتماد موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده، خو ازادي راډیو له سترې محکمې سره تماس ونیو. سترې محکمه وایي چې تر اوسه پورې د وزیرانو د استضاع یا د عدم اعتماد موضوع دوی ته نه ده راجع شوې. دا چې آیا ولسمشر له حقوقي پلوه دا صلاحیت لري چې د ولسی جرګې د دغه اقدام په وړاندې ودرېږي، پر دې موضوع زما همکار صفی الله ستانکزی د حقوقي چارو له کارپوه او د خپلواکو حقوقپوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده، او لومړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې د ډیرو وزیرانو استضاع او سلب صلاحیت څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي.
د حکومتداري سره اوس لږ عادت کړی دی که تاسې په یاد وي زمونږ تقریبا یو نیم کال ډېر وزارتونه سرپرستانو لخوا اداره کېدل. مهم د سیستم موجودیت دی. که سیستم موجود وي نو که وزیر یې که نه وي نو هغه وزارت خپل کار مخکې بیایي. د دې لپاره چې د ملکي خدماتو د قانون تر بنا د وزیر په نه شتون کې لومړی معین د هغې چارې په اتوماتیک ډول مخکې بیایي او کارونه بېرته نه پاتې کېږي. مګر د مګر په حالت کې خپله یو شخص یو فرد هم چې په راس یو ادارې کې هغه خورا ډېر لوی نقش لري، هغه کېدلی شي چې مثبت نقش ولري او کېدلی شي چې منفي نقش ولري. اوس چې یو تعداد وزیران سلب اعتماد سوی دی دی قانون پر بنا باید دی معینان دی دی چار مخی بوزی اپا خواه خواه یو غلط مخالف دی قانون یو کار که دی کاریس وقتی چوگی اما اغا سلب اعتماد شوی وزیر اغا سرپرستاوه چه اغا قانون دی سرپرستی چه رسمی دوری پر وقت که اغا تصیب چو نو دقا کار منه که چه دی جوو نسی که ولی چه وزیر چه سال دی اعتماد سوی اغا سرپرست کی یا خارج دی اداره نکنبول سوک سرپرست کی اغا هم دیر مطلوب کار نده اغا خپل اغا لملیمین په کار کې بلد سړی یا ته کارونه مخکې بیایي.
ستونزه په دې کې ده چې حکومت اوس ویلی دي چې د دوی دلایل مواجه نه دي او وزیران به نه ورځي، دغه خپله قانوني ستونزه نه رامنځته کوي ځکه چې یوه قانون جوړونکې اداره وزیران ورغواړي او قانون تمثیلوي خپل کار کوي او بله اداره چې حکومت ده په خوا کې د هغوی پرېکړه نه مني، دغه مسله څنګه ده د حقوقي پلوه؟
نو دا خو اصلا یو غلط تفسیر له اساسي قانون کېږي. خپل انفکاک د قوتونو د درېګونو قوتونو او استقلال د درېګونو قوتونو دا هغه بنسټیز اصل دی او دیموکراتیک نظام دی. هیڅ وخت کې جمهور رئیس حق د دې نه لري چې په استقلال د مقننه قوې تر پوښتنې لاندې راولي او یا د قضایه قوې، او هغه نشي کېدلی چې هغه اوامر صادر کړي د دوی په هکله، او دا چې وزیران خپل نه پرېږدي چې ولسي جرګې ته لاړ شي په دې اند مې چې دا مخالف دی اساسي قانون دی او مخالف دی استقلال دی دیګونو قوتونو دی. جمهور رئیس د اتشپېتمې مادې د اساسي قانون پر بنا ولسي جرګې او د افغانستان خلکو ته مسؤول دی، نه ولسي جرګه جمهور رئیس ته. نو له دغه خاطره ولسي جرګه خپل صلاحیتونه په چوکار د اساسي قانون کې اعمالوي، او هغه صلاحیتونه کتي اخیستل کېږي د جمهور رئیس لخوا هغه نظام ته تغییر ورکوي او نظام په یو استبدادي نظام بدلوي.
بله
استاد،
بله استاد، یو څه بل په لنډه توګه راته ووایي. پارلمان یا ولسي جرګه خو مخکې هم و دغه سي جدي پریکړې ولې په خپل کار کې په دغه مره وخت کې نه دي کړې؟ ملي وحدت حکومت ډیر وخت شو چې رامنځته شوی دی، آیا د دې ترڅنګ چې خپل کار کوي د دې ترڅنګ کوم بل هدف هم ستاسو په نظر دوی لټوي په دغه کار سره؟ که څنګه
تمام بعضي اوازې دي چې ګوره دوی شخصي ګټې په دې کارو کې لري، دوی مجبوري چې وزیران دوی ته بعضې خصوصي استفادې له وزیرانو نه وکړي. مګر زه په دې معتقد نه یم، زه فکر کوم چې خپله دغه موضوع د قطعي او د نه استفادې له بودې نه، دا یو ډېر لوی ظلم دی د افغانستان په خلکو. په دغه حالت کې چې موږ بېکاري ورځ په ورځ مخ په پراخېدو دی او د بېوزلۍ کچه هم ډېره جګه ځي، او موږ له دغه پیسو نه چې موږ ته راځي موږ له هغه نه ګټه نه اخلو، او دا ډېر لوی زیان رسېږي موږ بل اقتصاد ته، او له بلې خوا اغېزه کوي په نړیوالې ټولنې باندې چې هغوی ویني چې د موږ ظرفیتونه کم دي، موږ له هغه پیسو نه چې موږ ته دوی رالېږي هم راکوي هم هغه نه ګټه نه شو اخیستلی، په آینده کې زموږ هغه اعتبار له منځه ځي.
د حقوق چارو کارپو او د خپلواکو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج برو چې د ولسی جرګې او د غراز د ارګ ترمنځ د وروستي راپورته شوی اختلاف په اړه نظر څرګندو. ښاغلی رنج برو وایي چې افغان ولس مشر د اساسي قانون له مخې دا صلاحیت نه لري چې د ولسی جرګې د اقدام په وړاندې ودرېږي، او د غراز د نوي قانون له مخې هغه سلب شوی وزیر چې د ولسی جرګې لخوا رد کیږي نشي کولی چې د سرپرست په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. دا هغه موضوع چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې ډیره تکرار شوې وه. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. د افغان بي سي ماته 93 شمېرې له لارې موږ ته کولی شئ خپل پیغام راواستوئ.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان حکومت په پام کې لري د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لسته څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په اړه رسمي غوښتنه وکړې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې پلاوي پرون له افغان چارواکو سره کتنې وکړې او په دې ترڅ کې حکومت مشرانو له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر هغو مشرانو بندیزونه ولګوي چې لا هم د جګړې د دوام نیت لري. احمد تکل سره په سټډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي. مهرباني.
مننه. افغان حکومت په پام کې لري چې ډیر ژر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له فهرست څخه د حزب اسلامي د مشرانو د ایستلو په اړه د کمیټې ته یو مفصل او رسمي غوښتنلیک ولیږي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې پلاوی پرون د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر او له هغه مخکې د کورنیو چارو له وزیر تاج محمد جاهد سره په جلا کتنو کې په دې اړه بحثونه وکړل. د دې پلاوی مشري د بندیزونو د کمیټې رئیس او په ملګرو ملتونو کې د نیوزیلند دایمي استازي ګریډ وین بوهیمم کوله. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وایي چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له پلاوي سره په کتنه کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې بین الافغانی خبرې په افغانستان کې د سولې د بریالیتوب اصلي لار ده. بیان زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ژمنه وکړه چې د امنیت شورا د تعزیراتو کمیټه به د بندیزونو له لست څخه د حزب اسلامي د مشرتابه د ایستلو په برخه کې پوره غور او همکاري وکړي. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له پلاوي څخه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د هغو مشرانو نومونه د بندیزونو په لیست کې اضافه او شتمنه یې کنګل کړي چې د تروریستي او رانکارو فعالیتونو پر دوام باور لري او د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. د ملي امنیت د شورا بیان د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې د پلاوي د مشر له قوله لیکي چې وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټه د سولې د راوستلو لپاره د افغان حکومت د پالیسۍ ملاتړ کوي او د بندیزونو په فهرست کې د هغو طالب مشرانو د زیاتولو په اړه بغور وکړي چې تروریستي فعالیتونو ته دوام ورکوي.
احمد کله تاسو نه مننه قدرمن اوردونکو و امریدل چې د افغانستان حکومت په پام کې لري د ملګرو ملتونو د بندیزونو لسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په اړه رسمي غوښتنه وکړي. د ورسره هغه چې د حکومت مخالفه وسلواله ډلې دغه ډلې سره حکومت په ورسره وکړي سولې او تړون لاسلیک کړي. خو د دولت یو بل مخالفه اصلي ډله د وسلوال طالبان بیا هم جګړو ته دوام ورکوي او په وروستیو کې په بګرام کې د امریکایي پوځي هډې د ځانوژونکو حملې مسؤلیت چې څلور امریکایي سرتیري پکې ووژل شول هم په غاړه اخیستی دی. افغان چارواکي وایي دغه حمله د طالبانو یو پخواني غړي ترسره کړی وه. دغه پخواني طالب په بګرام هوایي اډه کې خپل پلار او د اکا له زوی سره د کار په توګه دنده ترسره کوله چې په حمله کې اتلس نور کسان ټپیان کړل. افغان چارواکي وایي ټپیان هم بهرني اتباع دي. سالی محمد سالی جزئیات وړاندې کوي.
افغان مقامات وایي هغه ځانوژونکي برید کوونکي چې په بګرام هوایي اډه کې ځانمرګي برید وکړ د بګرام ولسوالۍ د لغمانی کوهنه کلی اوسیدونکی و چې پخوا د طالبانو غړی وو. دغه حمله د شنبه په ورځ وسوه چې په نتیجه کې څلور امریکایان ووژل سول او اتلس نور بهرنیان ټپیان سول. د امریکا دفاع وزارت وایي په وژل سویو کې دوه تنه امریکایي پوځیان او دوه نور امریکایي قراردادیان و. ویل سوي چې په ټپیانو کې شپاړس تنه امریکایي کارګر او یو پولنډي سرتیری شامل دي. د پروان ولایت د بګرام ولسوال وایي حمله کوونکی پخوا د طالبانو د ډلې غړی و چې اته کاله مخکې د سولې له پروسې سره یو ځای سوی و. عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې دوی نه پوهیږي حمله کوونکي به له وسلوالو طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې درلودې او که څنګه.
حمله کوونکي یو عادي کارګر وو، درې څلور کاره هلته کارګر وو، په کار کې بوخ وو، پلار یې هم هلته کار بوخ وو او د اکا زوی هم قبلا د پروسې سوفت سره راته کړی وو. بیا د کوریا په کورس کې کمپیوټر او ترخانه دي او د هغه طریق نه دلته په کار شامل شوي وو.
د بګرام ولسوال وایي حمله کوونکی نایب نمیږي او د عبدالظهور زوی دی. پر بګرام هوایی اډې چې د کابل په شمال کې پرته ده د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د د باګرام ولسوالۍ چارواکي وایي د حمله کوونکي له پلار څخه دا مهال څېړنې روانې دي. د پروان د ولی ویان وحید صدیقی ویلي چې حمله کوونکي د افغان کاریګرو په کتار کې تونېدلی و چې دغې اډې ته منفجره مواد له ځانه سره دننه یوسي او هلته چاودنه وکړي. دا په دسل کې ده چې تېر اونۍ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګري حمله وسوه او په کابل کې د امریکا سفارت پرون د لنډ مهال لپاره د احتیاط په خاطر وتړل سو.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د غراز د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام هم مه هیروئ. سږنی کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې یو بل ریکارډ کال وویل شوی چې د کوکنارو یو نوی تخم چې له چین افغانستان ته راوړل شوی د کوکنارو د تولید د زیاتېدو او په کال کې د یو ځل پر ځای د دې بوټي د څو وارې کرلو امکان برابر کړی دی. عصمت څاروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
په هلمند کې د کوکنارو کاروانګر وایي د کوکنارو حاصل له دې کبله زیات شوی چې اوس دا بوټی دوه فصله کوي. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د افغانستان د مخدرو موادو په اړه په خپل وروستي راپور کې وویل په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د ساحو له پراختیا سره د کوکنارو کښت او د مخدرو موادو تولید هم تر ټولو لوړ حد ته زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د سروې له مخې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ساحه په سلو کې لس زیاته شوې، یعنی پر 2,000 هکتار مځکه کرل شوې دي. د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت هم تاییدوي چې سږ کال په هیواد کې د کوکنارو کروندې په سلو کې 100 د مخدرو موادو تولید په سلو کې 43 زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی یوې خبري غونډې ته وویل په څه باندې 2,000,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوي چې 4,800 ټنه مخدر مواد ورڅخه جوړ شوي دي. د همداراز وویل
پدیده مواد مخدر یک مشکل منطقه‌ای و جهانی است.
د مخدر و مواد پدیده و سیمه‌ایز او نړیواله ستونزه ده او لدی ویجاړون کې پدیده سره مبارزه سیمه‌ایز او نړیوالو حلو زلو تاړتیا لري. نو د سیمه او نړی له هیوادونو غوړو چې له افغانستان سره د مخدر و مواد په لمنځتک کې هر اړخی زمرسته وکوي.
همه جانبه نمایند
له مخدر و مواد او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایی رئیس بوری فدویتوف بیا وایي چې حکومت په ډیرو سیمو کې چې کوکنار پکې زیات کرل شوي یا کرل کیږي کنټرول له لاسه ورکړی دی. د همداراز وویل د کوکنارو د کښت ساحه پراخه شوې او اوس په یو شمېر نویو سیمو کې کرل کیږي. ملګري ملتونه د کوکنارو د ساحې د پراخوالي تر څنګ د هوا مساعدوالی د کوکنارو د حاصل د ډیرېدو عامل بولي، خو د هلمند کروندګر د نورو عواملو یادونه کوي. د کجکی اوسیدونکو نعمت الله وی په خو به موږ یو فصل کوکنار کرل خو اوس یې درې فصله کرو. د همداراز وویل په هلمند کې جګړې ډېرې دي. هلمند ډېرې مځکې لري خو کار نشته. د جګړې لپاره له طالبانو سره له یو ځای کېدو پرته د عاید یوازینی منبع کوکنار دی چې ټول کال یې مصروف ساتلی یو. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي الینا بیلی کاوی د اقلیمی شرایطو د مساعد والی لکبله د هلمند په ځینو سیمو کې دوه فصله کوکنار کرل کیږي، خو د کوکنارو د تخم د اصلاح کیدو لکبله په یو شمېر سیمو کې درې فصله کرل کیږي. دا وای باور کیږي چې دا تخم اصلا په چین کې اصلاح شوی، په دغه هیواد کې د درمل جوړونې لپاره په قانوني ډول تریاک تولیدیږي، خو دا څرګنده نه ده چې دا تخم افغانستان ته چا راوړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحنان قادری له کندهار لیک دی ولسی جرګې اقدام د ستاینې وړ دی. باید هغه وزیران استیزا کړي او هغوی ته د سلب اعتماد رای ورکړي چې په خپلو دندو کې پاتې راغلي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي له وزیران څخه د سلب اعتماد رایو اخیستل پر ځای پریکړه ده، خو ناامنیت په هیواد کې په کتو باید اوس دا کار نوی شوی. مجیب الرحمن کریمی د نورستان له نورګرم ولسوالۍ څخه بیا لیکي ولسي جرګې اوس په قانون پوه شوې ده، یا ښایي دوی به غواړي چې د راتلونکي پارلماني ټاکنو لپاره د خپل ځان لپاره د ولسي جرګې غړي البته کمپاین وکړي. ظاهر الدین د خوست څخه بیا لیکي په اوسني حالت کې د وزیرانو لرې کول زما په اند ښه خبر نه دی. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بیسیم اتسو اتلش میل له لارې مو د یاد موضوع په اړه خپل نظریات را سره شریک کړل. موضوع هم د ولس جرګې او د ارک ترمنځ د وروستي راپورته شوي اختلاف موضوع. ولس جرګه د وزیرانو ته د عدم اعتماد د رایو پروسې ته دوام ورکوي، خو جمهوري ریاست وایي چې دا کار باید ونشي. رضوان مراد ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسی جرګې نن د ښار جوړونې او عدلیې وزیرانو ته په غیاب کې د باور رایه ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیر یې سلبې صلاحیت کړه. افغان چارواکي وایي هغه انتحاري حمله کوونکی چې د بګرام په هوایي ډګر کې څلور امریکایانو وشل د طالبانو یو پخوانی غړی و چې دغلته کار کاوه. په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بې سرحد خبریالانو سازمان د تاوتریخوالي په زیاتېدو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان وایي و سرتیری په کشمیر کې تیره شپه د هندي ځواکونو په ډزو کې وشل شوې دي. د عراق په مرکزي سیمه عین التمر کې نوی انسان وژونکي حملې لږ تر لږه اووه کسان وشل. د سوریې په شمال کې د یو تازه هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه درویشت کسان وشل شوي. دا لا نه ده معلومه چې دا هوایي حمله چا کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤوله فدریکا موګرینی وایي که د امریکا د نوې ادارې دریث بدل هم شي د روسیې پر وړاندې به د اروپایي ټولنې تګلاره تغییر نه شي. او د مالدووا د ولسمشرۍ په د انتخاباتو په دوهم دور کې د سوسیال ګوند مشر روسي پلوه ایګور دودون د مایا ساندو پر وړاندې چې د اروپا پلوي کوي بریالی شوی دی.
درنور دن کو سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی مسولین د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګری زیراکړې ورکړې لپاره اختیار خبر ورکوي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلینه نزادې راډیو ته ویل تر تیر کال افغانستان له ایران سره 1.5 میلیارډ ډالر سوداګری زیراکړه ورکړه لرله، چې په خبره ای د سوداګری دغه کچه اوس له 2 میلیارډ ډالر پورته ده. خاغلی پسرلی زیاته کړه ایران ته د افغانستان په صادراتو کې وچه میوه، تازه میوه، غالۍ، افغاني جامې، لاسي صنایع او داسې نور دي، چې په بدل کې افغان سوداګر له ایران نه افغانستان ته ساختماني او تعمیراتي سامانونه، د سنگار توکي، دارو درمل او داسې نور د اړتیا وړ مالونه راواردوي. د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په خپل هیواد کې د کبانو د روزنې په برخه کې د تیر کال پانګونه به راتلونکي کال کې هیواد ته د وارداتي کبانو ځای ونیسي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د مالداری او حیواني روغتیا عمومي رئیس جهانگیر میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو بیلابیل ډول نسلونه چې ډیری یې له بهر راوړل شوي په مرکز کابل او ولایتونو کې تر روزنې لاندې دي. د خاغلی میاخیل په خبره په ټول هیواد کې د کبانو د روزنې په سلګونه فارمونه شته چې تر ټولو لوی فارمونه چې ډیره پانګونه پرې شوي د کابل د قرغۍ او د هرات د سلما بندونه دي. او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. او دا هم د سون توکو بیې. یو لیټر پېټرول تیل 840 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 940 افغانۍ. او د شزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 11 افغانۍ 15 شپته پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومن 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو اوري مخله دي چې د نیم نړۍ د خزل لپاره ځانګړي پروګرام در تخپور کړو. په مکړې یو کلی زرغګونه ډرامي بلې برخه ده.
یو کلی زر غاگونا
گران اوریدون کو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې قسیم لدینا انکار وکړ چې د خپل مرحوم ورور له کوژدنې سره د دود او دستور په خاطر نکاح وکړي. راځي په دې برخه کې واورو چې په شونځي کې څه روان دي.
استاد نفیسی صبر هغه دی مامن صاحب راغی چې د دارل معلمین پاک لري پوښتنه وکړو.
هو پوښتنه وکړه. هیڅ خبره معلومه نشوه.
معلم صاحبانو تاسو درس نه لرئ چې دلته دالیس کې ولاړ یاستئ؟
مامن صاحب تر اوسه لږ د کوونکي له تفریح نه دی راغلی. وخت پاتې دی.
رښتیا مامن صاحب یو پوښتنه مو لرله.
دا تاسو چې ما ووینئ بیا هم پوښتنې شروع کیږي. ووایه چې زه کار لرم څه پوښتنه لرئ؟
وبخښه مامن صاحب اغه دې دارالمعلمین خبره معلومه نشوه.
یو خو تاسو دا دارالمعلمین دومره یاد کړ چې توبه لیس می مدیر صاحب ته لګلې تر اوسه حساب نه دی معلوم.
خخه سمه ده مننه معلم صاحب.
دا دې مدیر صاحب هم راغی.
مدیر صاحب السلام علیکم.
سلام علیکم مدیر صاحب.
وعلیکم السلام معلم صاحب. بل ځای خو کار نه لري. تاسو سره مې کار مزایم خو نشوم.
ما سره نه نه مدیر صاحب بل کار نه لرم.
خه خبرې به وکړو. خه استادانو تاسو لکه چې په کومه موضوع خبرې کولې؟
مدیر صاحب موږ د غلس
په قانونو پر مهالویش مو خبرې کولې. ما ولې کوم ستونزه خو بنل لري؟
ها خدای چې دی یو بل ستونزه خو حلوي.
او مدیر صاحب هغه د در معلمین
تاسو مو سره کارو راځي مونږ ته بکینو.
اوه درځه چې بیا زری اساته وي غونډه تزم. او استادانو وبخي تاسو سره بیا وینم.
سمه ده مدیر صاحب.
راځه راځه مدیر صاحب.
استاد لیلما د ماوین سه ولی مخابره ته پرینه خودلو
زم هکه پکه شم چې دا ولی
د قاسم مورې کمه دا د چای پیاله را تازه کړی سول شوه دی لزر ګرم چیرې ته واچې ډیر ساړی میکیږي.
ښه سمه ده اونو ژمی تم څه نه دی پاته. د قاسم پلاره په فکرونو کې چې ډوبی چای خو به دې خود سړیږي څه چرت وهې؟
های های دا ژوند کله بیره چرت وهلو کیږي. او ګوره قاسم زویا تا ونه وایې چې بازار کې دې څنګه دومره زنډو کړه؟
هو زویا زما هم درته اندېښنه وه.
بازار کې له جمیل سره مخ شوم بس په خبرو خبرو دواړه سودا واخیسته لږ څه ناوخته شو.
قاسم زویا و دې نو ویل چې له جمیل سره دې څه کیسې وکړې؟ څه ویل؟
کیسې مو ډېرې وکړې خو جمیل ډېر تکړه سړی دی خپل کلی ته ډېر خدمت کړی. او خو یوازې جمیل بنیا دو د هغه ټول کلیوال په اتفاق دی د جمیل دوی کلی کې ډېر کار شوی انجونې او هلکانې خوونځي ته ځي ویالې او پلونه ورته جوړوي خزینه خوونکې هم لري.
او همدې جمیل او څو نورو ملګرو ډېره هڅه وکړه چې په کلي کې سیمه ییزه شورا جوړه شي.
هو کیسه یې راته وکړه ویل یې په شروع کې چا شورا ورسره نه منله.
تیره ورځ د ګلالۍ پوښتنې ته تللی وم پلار یې د نارینه و د شورا خزانه دار شوی دی او ښځې یې هم شورا لري.
همداسې چې د نارینه و شورا ته اړتیا شته د ښځو شورا ته هم شته.
هو رښتیا بله خبره مې هېره شوه ویل یې د نفیسې په نوم کومه معلمه ده په کلي کې څه موده مخکې له ډاره ښوونځي ته نه شوی تلی اوس مکتب ته هم ځي او بله ورځ به له خیره دارالمعلمین ته هم ځي.
هو ویل یې د ښځو شورا کې هم رئیسه معاونه هر څه شته. ما ویل کاشکې زموږ په کلي کې هم وای.
خو همدې کلیوالو له سره یې وکړه هغه ستونزه یې حل کړه. چا چې ښوونځي ته د نه تلو ورته ویل د قانون په اساس یې خپله سزا ولیدله او بندیان شول.
هو ښه وایې خو مونږ د خپل کور یوه وړه ستونزه نه شو حلولی. خلک د نورو ستونزې اواروي.
بیا د زړه پر څه ډک دی کومه ستونزه مونه د حل شوې وښځې؟
چې وی وایم درته بیا د زوی وایي چې زما د کوژدۍ خبره له ګلالۍ سره مه یادوئ.
هو مورې ما خپله خبره تاسو ته کړې نور خبره خلاصه ده، ما ته ګلالۍ نور ما یادوي.
نه نه داسې مه وایه زویه، هغه کم وخت ته جنۍ به تر کله د پلار په کور کې د نسیم په نامه ناسته وي.
ولې به د نسیم په نوم ناسته وي؟ نه یې واده ورسره کړی دی او نه مې اوس ورور ژوندی دی.
هر څه چې وي د هغه په نوم اوس یاده شوې ده، نامزاته یې وه، د کور انګور هم ده.
مورې ته څه وایې، د څه انګور؟ نسیم لالا مې د خدای وبخښي نور نشته، ګلالۍ مو نن ګور ده، نه یې د خپل انګور په نوم یاده کړې.
قسیمه زویه، ته نه دا نجلۍ خوښوې، نه کومه بله نجلۍ، ته څه پلان لرې؟
زه نه غواړم د ګلالۍ ژوند خراب شي، او بله مهمه خبره دا ده چې څه چې ګلالۍ غواړي هماغسې باید وشي.
زویه زه همدغه نجلۍ درته نکاح کوم، هم ځان او هم ګلالۍ د خلکو له خبرو خلاصوم.
مورې همداسې ژوند پر خپله لور هم لورېږي؟
دا د لورینې او نالورینې خبره نه ده زویه، دا مو دود او دستور دی، د کلي له دوده خو نشو وتلی.
دا دود او دستور دی که ظلم او ستم، چې یوه نجلۍ نه خبره نه اتره تاسو د ودولو فیصلې کوئ، هغه پوه شه او ژوند یې
هغه نور د ځان اختیار نه لري.
ګورئ زما هماغه خبره ده، زه د ګلالۍ سره نکاح نه کوم.
قسیمه تا ولې دواړه پښې په یو موزه کړو په خبره نه پوهېږي؟
د قسیم پلاره ډیر مه په غوسه کیږه، ته خپله له صبر سره خبرې وکړه.
معلم صاحب نفیسی، لکه چې له غونډې نه خبره نه یې؟
خبره یم، طارق تعلیمي امضا کړ، دا دی وسم.
په ما هم لږ ناوخته شوه، غونډه به شروع شوې وي.
درځې جلسې کې به په څه خبرې کوې؟
نه پوهېږم، مدیر صاحب ټول غوښتي یو.
سلام علیکم مدیر صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم سلام، راځي راځي معلم صاحبان.
وبخښئ چې موږ ته په انتظار وئ.
راځئ کینئ. محترمو ښوونکو ښه راغلاست، ښه ده چې نن ستاسو د کار او نور پرمختګ په اړه خبرې وکړو.
خیر سي مدیر صاحب، د ټولو په ګټه ده.
او مخکې له دې چې اصلي خبرې ته راشو، غواړم ستاسو نه مننه وکړم، ځکه په همدې کم وخت کې چې زه راغلی یم ما ته دا څرګنده شوه چې د دې ښوونځي ښځینه ښوونکي ډیر او ښه کار کوي.
مننه مدیر صاحب. ژوندی اوسې مدیر صاحب، د ښه کار شرایط ستاسو په شان ښه مدیران معلومین ته برابروي.
مننه استادانو، خبره دا ده چې موږ هر یو ته په کار ده چې په صداقت کار وکړو. له دې ټولو خبرو سره سره زه له ټولو ښځینه ښوونکو نه ګیله لرم او دې تصمیم ته حیرانم یم.
مدیر صاحب څنګه؟ زه خو پوه نه شوم.
هو وایي مدیر صاحب.
استاد لیلما، ما ته معاون صاحب د دارالمعلمین لیست راولېږه، په لیدو یې ډېر خفه شوم.
څه شوي مدیر صاحب، تعداد زیات و؟
هو خود د نارینه ښوونکو نومونه زیات و، خو د ښځینه ښوونکو یو نوم هم نه و.
مدیر صاحب، موږ ټول خپل نومونه لیکلي وو، ټول غواړو دارالمعلمین ته لاړ شو.
موږ هم د ځواب په تمه وو. موږ پرون غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړو، خو موږ داسې فکر وکړ چې معاون صاحب موږ خبرو ته نه پرېږدي.
چې دا معاون صاحب ولې داسې کار کوي؟ چې هغه اصلي لیست څه شو؟
معاون صاحب اجازه ده؟
راځه راځه قند آغا، بیا څه وایې؟
معاون صاحب، ا د چا خبره مدیر صاحب خپل دفتر ته غوښته؟
زه یې غوښته یم، داسې پوه نه شوې چې څه ویل؟
نه نه، ا د چا خبره ډیر په غوسه ښکارېده.
ښه، که زما خدای دې وکړي چې خیرات وي، څه به وایي؟
د معاون صاحب رنګ خو زیړ شو.
چې دې وویل؟
نه صاحب،
زه خپل کار پسې ده، څه ته ولاړې؟
خدا صاحب، ا د چا خبره ده؟ زم
که زه دومره وډار شم، مدیر صاحب سره خبرې څنګه وکم؟ مدیر صاحب اجازه ده؟
راځه معاون صاحب کاظم خان کینه.
مدیر صاحب خیرات څه موویل؟
ته خپله پوهېږې معاون صاحب، هغه د دارالمعلمین د لیست په اړه غواړم پوه شم.
ښه خبره ده، مهرباني مدیر صاحب.
معاون صاحب کوم لیست چې تاسو ما ته راوړی و په هغې کې د ښځینه ښوونکو یو نوم هم نه و، او تا مو ویل چې دوی خپله ونه غوښتل نومونه ولیکي، همداسې وکړه نه؟
هو مدیر صاحب کیدای شي کورنۍ ستونزې درلودلې لارې لرې ده مالې چې
نه نه ماوین صاحب په نننۍ غونډه کې ما بل څه واورېدل
نننۍ غونډه کې
هو په نننۍ غونډه کې هغوی د دارالمعلمین د پیلېدو په تمه وو یعنی هغوی غوښته چې لاړې شي تاسو څنګه په خپل سر د هغوی نومونه د لست څخه ویستلي
مدیر صاحب ما ویل ښځې دي نشي به کولی چې دارالمعلمین ته لاړې شي
معاون صاحب کاظمه دا خبره تل خپل زړه نه کوې که هغوی خپله وویل چې ستونزې لري او دارالمعلمین نشي ویلی
نه نه مالک
تر هغه ځایه چې زه پوهېږم هغوی خو خپله حاضر دي چې تحصیل ته ادامه ورکړي موږ حق نه لرو چې په خپل سر د چا په حق له قضاوت وکړو او هغوی د خپلو حقوقو نه محروم کړو
نه نه مدیر صاحب هغه ما فکر کوو چې دا کار یوازې نارینه وو ته ښه دی او ښځینه
دارالمعلمین ویل د ښځینه او نارینه ښوونکو حق دی د شریعت او قانون په اساس ټول خلک حق لري چې درس ووایي او کار وکړي
مدیر صاحب ما خو غوښتل چې ښځینه
معاون صاحب کاظمه دا باید ومنه چې د ښځینه او نارینه وو ښوونکو تر منځ توپیر کړی قانون دې تر پښو لاندې کړی د ښځینه ښوونکو حق دې تلف کړی ته اوس لاړ شه زه بیا خپل تصمیم نیسم
نو اوریدونکو ستاسو په نظر په یوې ادارې کې د کارکونکو د ظرفیت لوړولو ګټې څه دي
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه
یاد ولرئ چې د اړیکې پر مهال تاسو سره څوک خبرې نه کوي یوازې تاسو خبرې وکړي موږ ته را رسیږي
خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 1 0 1 0
چی خواهش دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور
است کبیر و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره چی پا افغانستان که مداخله تونی شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ نننۍ خبرونه مو د میرمنو اجباري انزوا یا د پلار او نورو محارم خپلوانو کورته د خسرګنۍ لخوا نپری خودلو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده زه مسوده نیازی یم راځي لومړی په د یو څو مېرمنو خبرو ته غوږ شو چې په مختلفو بهانو د پلار کورته له تګ څخه محرومي شوې دي او په دې برخه کې ستونزې لیدلې دي لومړی به د کندهار د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په واړه عمر کې خپل د تره زوی ته پکتیکا ولایت کې واده شوې ده خو خسرګنۍ ظلمونه پرې کول او د پلار کور ته یې نه پرېښودله بالاخره نوموړې نجلۍ مور او پلار پسې ډېره خفه شوې وه او له کوره تښتېدلې ده
نظم
چې زه واده شم زه بنم لرم د غې نه پسان بیا غې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یوه هغه یې واده کړه. زه وخت ښه په خانه کې وم، دی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ مکه نه ده راوستلې. بیا هم چېرته د چا د یو د وسې چې راشي د پلار کره یو د دې پکر په بله شي.
قدرمنو اوریدونکو، له بده مرغه په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي امار د هر کال په تیریدلو سره لوړیږي. افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده. په ډیری مواردو کې خلک رایجو دودونو، رواجونو او عرف ته اهمیت ورکوي. په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو، دود او دستور ته ډیر اهمیت ورکوي او د هغو درناوی کوي. په دغو دودونو کې ګڼ داسې هم شته چې له شریعت او قانون سره اړخ نه لګوي. اوس هم په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او داسې نور ګڼ دودونه شته چې په افغانستان کې له نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. په دغو ناسمو دودونو کې یو هم د خپلو محارمو له کورنو څخه د ښځو محرومول دي. دا ناسم دود په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو بڼو راڅرګندیږي. یو شکل یې چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې رایج دی، هغه داسې دی چې ښځه له واده وروسته تر هغو چې اولاد یې نوی پیدا شوی نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي، او یا په ځینو مواردو کې هغه ښځې چې په بدو کې واده شوي ټول عمر نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي. همداسې د درس، تعلیم او له کوره بهر د کار کولو په برخه کې هم د کورنۍ د مشرانو لخوا د کورنۍ د ښځینه غړو مخه نیول کیږي. دا ډول مخنیوی د شریعت او قانون له اړخه څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دی سره د حقوقي مسایلو کارپوه همیره حقمل، دینی عالم محمد الله سیدزاده او افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس. درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم.
او مننه، خیر یاست.
استاد حقمل، له حقوقي اړخه دا موضوع څنګه ارزوئ؟ دا ډول محرومیتونه د قانون له نظره څنګه دي؟ خاوند خسر او خواښې کولی شي د کورنۍ ناوې د خپل پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي؟
ډېره مننه. د قانوني لحاظه په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دي چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنې چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دي چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا هغه یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه، د انساني حقوقونه، دغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول بې دلیله، بې وجه نه، په خپل یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغو ترسره کوونکی په خپله باید تر قانوني پوښتنې لاندې راوستل شي.
استاد، څه فکر کوئ کوم عوامل د دې باعث کیږي چې کورنۍ د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنې ترسره کړي؟
یو دلیل یې دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپله یو انسان یا ښځه نارینه د ځانه لازمه پیژندنه ونه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ خپل حقونه ونه پیژنو، هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باعث د دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات یې په ښځه باندې وي. یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کیږي او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي، د دې ځواب شی دی بالاخره انزوا ده، انزوا ته ځي، یوازیتوب ته ځي. او په خپله د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولی، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزي وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث د دې شوی دی چې په ښځه بېباوري موجوده وي او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي. او همیشه نور باید واکمن وي د دې سر او د دې د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي او دې ته حد اقل سهم یا برخه ور نه کړي په دو تصامیمو کې.
مننه استادې. مولوی صاحب، را به شو تاسو ته له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ خاوند او د کورنۍ نور غړي دا حق لري چې د کور ناوې د پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي او یا یې د درس او له کوره بهر د کار کولو مخه ونیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په
ځینو ځایو کې لیدل کېږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کېږي په هغې باندې ډېر قیوداتې دي ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د میړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یوه ښځه حد اقل چې په ډېر مشکل باندې که په کور کې کورني مشکلات ولري، هغه د دې له اړخه چې یعنې د ماشومانو روزنه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مسله حق ده چې دا د خپل مور و پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خودی گناهګار ګڼل کېږي.
مننه مولوی صاحب. استاد شمس، که له رواني پلوه دا موضوع وڅېړو، هغه مېرمنې چې له دا ډول محرومیتونو سره مخ کېږي، له رواني اړخه څه ډول اغېز پر دوی کولای شي؟
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایجو او د پایلو په رابطه باید ووایو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپله میرمنې د خپل نننی وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کېږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کېږي، د ویرې احساس چې ډېر بد احساس دی دا پیدا کېدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د ښکته کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شیبه یې ورټي، هره شیبه یې ملامت کوي، هره شیبه یې محدود کوي، هره شیبه یې ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کېږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهات ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نه شه، اما نتایج دي. ورسره څنګه کې ځان ته د نه رسېدلو مسأله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسأله، خپلو ټولو چارو کې بېرته پاتې کېدلو مسأله، د محرومیت جدي مسأله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځینو تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شو ووایو، دغو ته رسېدل ورته ممکن دي او کولی شي دا مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه.
مننه استاد. استاد حقمل، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 13مه ماده کې هم د اجباري انزوا په اړه یوه ماده راغلي، که د دغې مادې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون 13مه ماده یو ډېر ښه حمایوي تضمین دی د ښځو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې یې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاږل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې تر دریو میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو وینو چې په اکثریت کورنیو کې د ښځې په مقابل کې هغه اعمال ترسره کوي چې هغه باعث د دې ګرځي چې ښځه د خپلو حقونو نه محرومه شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېره آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري، دوغو بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کېږي، هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کېږي، بالاخره انزوا ته ځي.
ډېره مننه. په پای کې بحث راټولوو، بالاخره د داسې ناوړه دودونو د له منځه وړلو حل لارې څه دي؟ درنو مېلمنو، کولای شئ په لنډو ټکو کې مو نظر راسره شریک کړئ.
داسې یو مشکل یا داسې یو ستونزه منځ راغلي بي د دوو فامیلو په منځ کې څه خبدیان وي، نو هغه د دو د کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي، او د شریعت په رڼا کې باغس کې نه کدورت باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بله دا چې زه هیله لرم له محترمو معظمو علمای کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دو د وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دو د دغه حقوق او دغه مسایل محترم و هیوادوال او خلکو ته، مسلمانانو ورونو خویندو ته ورسی، تر څو له دغې لارې وکولی شي چې د دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس، تاسو هم کولی شئ خپل نظر مو په لنډو ټکو کې راته ووایاست.
په دې خاطر چې دا مسئله د نارینه له خوا منځ ته راځي او په کورنۍ کې منځ ته راځي، یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورونه تکوم چې د ښځو په رابطه باندې ډیره جدي مسئله ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه نه دا غوښتنه لري چې دوی درک کړي. اصلا مونږ په کوم موقف کې چې واقعي استو دوی نه هڅه توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې وي اماسي برخورد وکړي. حال دا چې دوی موقف کې مونږ په خپل نه دی پرخې دوی، مونږ په خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مېندو لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کله نه هیله نشي. په هر ځای کې چې یاستې، هر څوک چې یاستې، امید درته کولی شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولی شي، نوې دروازې خلاصې کی.
درنو ملمنو، تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې راغلی او په بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر یوسې.
د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سورای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.